پروګرام د زهرو کاروان خبرې دوته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ لاندو خبرونو ته. په افغانستان کې د کانکور د سګنی ازموینو عمومي اول نمره هیله څرګندوي چې د نجونو پر تحصیل بندیزونه لری شي او هغوی هم په راتلونکي کانکور کې برخه واخلي. د فراه ولایت اوسیدونکی محمود دروان کال د کانکور په ازموینه کې د 395.14 نمرو په ترلاسه کولو سره د افغانستان په کچه لومړی مقام خپل کړ. جرمنی ځینو هغو افغانانو ته چې دوه ښځې لري اجازه ورکړي چې خپل دویمه ښځه له افغانستان د هیواد ته وغواړي. ځینو جرمني رسنیو په دې اړه راپورونه خپره کړي او د لږ تر لږه دوه بیلګو یادونه یې کړې دي. جرمني حکومت د کورنیو د غړو د بیا یو ځای کېدو په قانون کې یو څه نرمښت هم راوستلی دی. اوچایا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي سږ کال د بودیجې کمښت له امله 1,000,000 ښځو او 1,00,000 ماشومانو ته مرستې ونه رسېدې. د پاکستان د سمندري ځواکونو یوه هلیکاپټره د پاکستان په جنوب لویدیځ کې لویدلې چې لږ تر لږه 3 تنه عمله یې وژل شوې. د پاکستان د سمندري ځواکونو ویاند ویلي په وژل شوو کې د سمندري ځواکونو 2 افسران او 1 سرتیری شامل دی. او ایران په نړۍ کې د انټرنیټ د محدودولو ریکارډ ټینګ کړ. ویل کېږي چې ایران د 2023 کال لپاره تر دې دمه 240 واره انټرنیټ پر خلکو محدود کړی دی.
د زهرو کاروان
د زاید رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. السیس موسوای چی په افغانستان کې به د تاریاکو د زیر مول ختمېدو سره د تاریاکو کښت بیا پیل شي.
مسئله مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشه یي موادو مساله ډیره پیچلې ده. په دې تدابیر سره لدی په دې سره مبارزه نشي کېدای.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنۍ په هول د معتاد درملنه تضمینوي.
صد آگاهی جامعه بالا
هر څومره چې د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډیر شي، په هماغه اندازه د معتاد درملنه ژر کیږي.
دا چې د نشه یي موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري، په دې اړه مو له ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې.
په هر لابراتوار کې اجرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په بولسوالۍ کې، کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا والدي او اجرا کیږي.
د پاچا نور په نوم یو معتاد وایي چې نشو مسترګې ډېرې کمزورې کړې دي.
دغه زړه ډېر خراب کړم، زما غوونه لاسه مورکل او سترګې نظر مې دلاسه ورکو، کني دومره دې عمر نه زیات نه یم.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ژر کوا وخت مزه یې کوا، هله ماته لاس راکا، هله ژر شه.
مرګې مې درته وویل چې زه له ځایه نشم غوځېدلی. خوب راځي زوره و
پخې کې دې هم نشم وړای، هله ژر شه لاس راکا والکه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. السیس موسسې ویلي چې په افغانستان کې به بیا کوکنار وکرل سي. دې موسسې سخت کال په لومړیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو اوس وایي چې د طالبانو حکومت د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسې تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره دوامدار او مؤثره ستراتیژي نه لري او امکان لري چې په راتلونکي کال کې بیا کوکنار وکرل شي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی او نړیواله ټولنه د مرسته او همکاري ورسره وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
السیس په تانوي موسسې سش کا د جوزا په میاش کې د خپل سروې پایلې اعلان کړې او ادعا یې وکړه چې یوازې د افغانستان په یو ولایت کې د کوکنارو کښت له 1,00,000 هکتارو څخه تر 2,00,000 هکتارو کم زوکتره ټټ شوی دی. اوس د دې موسسې تحلیلګرانو د افغانستان د 40 ولایتونو د تحلیل مخې ویلي چې د طالبانو د حکومت ځای چارواکو د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسې په تازه تحلیل کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان په هلمند ولایت کې په جدي ډول عملي کړی دی، خو په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې جدي اقدامات نه دي کړي او په بدخشان ولایت کې تر پخوا ډېر کوکنار کرل سوي دي. د رسیس موسسې تحلیلګر ډیوډ منسفیلد لیکلي چې بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول د بېوزلۍ ډېروالی او قاچاق کوونکو د تاریاکو د زیرمو ختمېدل هغه عوامل دي چې په راتلونکو کلونو کې به د طالبانو د مشر د فرمان عملي کول ستونزمن کړي. ډیوډ منسفیلد وروسته لیکي په دوهم کال کې به د کوکنارو د کښت منع کول له خطرونو سره تړلي وي. څرنګه چې د کوکنارو کښت منع کول یو دیني حکم دی، د طالبانو د مشر لپاره به یې عملي کول ګران کار وي. په حقیقت کې په ځینو سیمو کې خلکو او خپل طالبانو دا حکم نه دی عملي کړی او ان دا چې کېدای شي په ځینو برخو کې د طالبانو مشران له دې حکم سره مخالفت وکړي، ځکه د کوکنارو د کښت منع کولو اقتصادي پایلې ډېرې ستونزمنې دي. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ او اوس چې یو کال تیر سوی د طالبانو حکومت د نشي موادو د وضعیت په اړه د خپلواک راپور پرته د بهرنیو بنسټونو د راپورونو له مخې وایي چې د خپل مشر فرمان یې په بریالیتوب سره عملي کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې دوی د نړیوالو پر وړاندې د نشي موادو خطر له منځه وړی دی.
هر هغه مسایل چې دنیا ته خطر او تشویش پیدا کړی، کاغه مخدره مواد مې یکخت سي پر تر اچټ کړی، کاغه د امنیت مسله د مخسل په صدا دلته عملي کړی دا لدی نورې خاطر خنور مسایل د کورنی مسایل دي.
د طالبانو حکومت له نشي موادو سره داسې مهاده بریالیتوب دعا کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي د کوکنارو د کښت کمولو په اړه د راپورونو هرکلی کوي، خو دوی د اندېښنه لري چې په افغانستان کې د تاریاکو قاچاق او کیمیاوي نشي موادو جوړول دوام لري. د امنیتي مسایلو تحلیلګر اسدالله ندیم باور لري چې د نشي موادو د مشکل جدیت په کتو سره په نږدې راتلونکي وخت کې د دې ستونزې حل امکان نه لري.
مسئله مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشه یي موادو مسله ډیره پیچلې ده. په دې تدابیر سره لدی په دې سره مبارزه نشي کېدای. البته نشه یي مواد له منځه وړل کېدای شي، کو په مخ کې ډیر خندونه شته او دا ډیر ګران کار دی.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په بدل کې د نړیوالې ټولنې څخه د مالی او تخنیکي مرستو غوښتنه کوي، السیس موسسه خبرداري ورکوي چې شاید د طالبانو حکومت د بهرنیانو ملاتړ نه کول پلما وګرځوي او د کوکنارو کارولو ته بیرته اجازه ورکړي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې تموتاجینو د درملنې ډاکټران او ارواپوهان کورونو ته د نشې موادو د زیانونو او موتاد سره د مناسب چلند پر پوهاوی ټینګار کوي. ډاکټران وایي د نشې موادو په زیانونو د کورونو پوهول د دې سبب کیږي چې د موتاد باور ترلاسه شي، د موتاد په ملاتړ له روغتیايي کارکوونکو سره مرسته وشي او د احتیاط پرېښودلو پړاو بریالی تیر شي. جنو موتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل احتیاط په اړه ویلي چې د کورنیو ناخبری د دې سبب سوي چې له دوی سره ناوړه چلند وشي او هغوی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي. دا راپور د داسې موتادینو په اوازونو پیل کیږي چې د کورنیو د ملاتړ له امله له ستونزو سره لاس او ګریوان سوي دي.
پیسام نداشتم، واقعیت از دکان کشیدم میدان پرزر فروختم.
ولی احمد په پروان ولایت کې د موټرو جوړولو ورکشاپ درلود او لشپاره سو کالو راهیسه د 400 نشه کوله، خو کله چې کورنۍ لکوره وشړه د 400 ترڅنګ نور نشه مواد ته هم مخ کړه. ولی احمد وایي چې د کورنۍ غړي د نشه مواد د زیانونو او احتیاط پاړه نه پوهیدل، له همدې عمله د ملاتړ پر ځای د لکوره وبیست او د لکوره شړل د دې سبب شو چې د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي.
یو ورځ می په کور کې د تریاکو نشه کوله. زوی می راغی، سوټی را باندې را پورته کړ، ویلی پلار ولې تریاکس کوي؟ ما ولیدل چې وحی می ولاړ شم او دکان ته ولاړم. لومړی می د چرسو نشه کوله، وروسته می د تریاکو نشه هم پیل کړه. یو ورځ یو موټر چلونکی راغی، له جیب څخه یې هیروین راویستل، ویلی را شه دا نشه نه کوي. لنډه دا چې دا نشه می پیل کړه او په یوه دود زه هم بوډری شوم.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته له ورغلو معتادینو ترلاسه شوي معلومات ښیي که څه هم په افغانستان کې ډیری معتادینو واده کړی، خو بیا هم ډیری له کوره بهر له نورو معتادینو سره شپې ورځې تیروي، ځکه د احتیاط په اړه نه پوهېدل د دې سبب شوي چې کورنۍ احتیاط شرم وبولي او خپل معتاد غړی له کوره وشړي. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي تر درملنې مخکې د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب کیږي چې معتاد درملنې ته غاړه نه ږدي، او که درملنه یې هم وشي د کورنۍ نه ملاتړ له امله بیرته نشو ته مخه کوي. ډاکټر محمد نبی عظیمی د معتادینو د درملنې د مرکزونو له چارواکو څخه غواړي چې د درملنې د ښې او مطلوبې نتیجې لپاره د معتادینو کورنۍ د نشه یي موادو په زیانونو احتیاط په څرنګوالي وپوهوي.
د کورنۍ روزل تر ټولو مهم کار دی. باید ناروغ کورنۍ ته وروښودل شي چې له ناروغ سره څه ډول همکاري وکړي او ناروغ څه ډول له دې حالت څخه وباسي. د ډاکټر او ارواپو په پرتله د کورنیو د غړو مرسته ډیره مهمه ده چې هغوی د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او له ناروغ سره مرسته وکړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې ارواپو تمیم سنجانی وایي دا یو ضروري کار دی چې باید معتادینو او کورنیو ته یو ډول پوهاوی ورکړل شي.
هر
څومره چې د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند د څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډیر شي، په هماغه اندازه د معتاد درملنه ژر کیږي.
د نړیوال روغتیایي سازمان د څیړنو پر بنسټ احتیاط او دماغي ناروغي ده چې د انسان د وجود د نور غړو په پرتله د انسان ذهن ته ډیر زیان رسوي. له همدې امله د معتاد ذهني درملنه تر یو کال ډیر وخت ته اړتیا لري، او د درملنې دا پړاو چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته پیل کیږي، تر ډیره حده د کورنۍ په همکارۍ او مرستو پورې تړلې ده.
ایا په هېدا لاست؟ ایا په هېدا لاست کوم امیدوار میرمن د ډاکټر لمشورې پرته نشه پریږ د کومې ستونزې ورته پیښیږي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفی راته وایي.
حامله خزه چې وغواړي چې احتیاط ترکی هغه کولای شي، منتها سخته ده. کیدای شي چې د دې او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي، ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره کاغه د اپین خاندان وی یا برین سټیمولنت وی یا بنزوډیزپام وی یا نور پینو باربیټال وی یا د اختلاجاتو کم دوایانی وی یا مثلا مخدره توکي وی، دا ټول په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغه ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دی ولري چې هغه ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هغه د مور په نس کې او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګه مور دپاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پریدي نه دوی ته ویدراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بې خوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته ضرر ورسي او دې ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي. دوی د خپل سر هیڅ کله دا مواد نه ترکي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي او د هغوی د توصیو سره دی قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې ترکي.
ایا په هېدا لاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر به ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1290 منځنۍ سپو باندې واوري. طبي ډاکټران کورنیو ته توصیه کوي چې د خپلو غړو د فزیکي او رواني تغییر په صورت کې دي د دوی معاینات وکړي. که معتاد وي درملنه یې اسانه کیږي او که روغ وي د بدګمانۍ مخه نیول کیږي. دا چې آیا د ټولو نشئی موادو معاینات یو ډول کیږي او که توپیر لري، آیا د نشئی موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري؟ په دې اړه مو د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون د لابراتوار له مسؤول ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشئی موادو معاینات په کومو لارو چارو کیږي؟
په نشئی توکو روغدو کسانو لابراتواري معاینات په دوه ډوله ترسره کیږي، چې په وینه او یا بلډ کې، او دوهمه طریقه عام او جهانی ټیسټ دی چې ملټی ډرګ ورته وایي، په ادرار کې اجرا کیږي. مواد مخدر څلور غټ ګروپونه لري چې سټیمولانټ دي، ډیپریسان دي، اپیوډ دي او هلسنوجن دي. نو بیا د هر خاندان د سټریپ خانې لري چې کوم خاندان استفاده کړي، سره کوم ته کړي ده، بیا هغه معلوميږي په سټریپ باندې. په هر لابراتوار کې اجرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په بولسوالۍ کې، کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا وړ دي او اجرا کیږي.
د نشئی په کومه مرحله کې لابراتواري معاینات ګټور نتیجه لري؟
په هغه صورت کې معاینات ګټور دي چې کله یو کس یا کورنۍ شکمن شي او معاینات ورته اجرا شي، ترڅو د هغوی د نشئی توکو د پرمختګ څخه مخنیوي وشي. نو که چیرته لومړي سر کې د دوی مخنیوي وشي، ډیر په اسانۍ سره د هغوی تداوی کیږي. یو بل هغه کسان مثلا ناوزی یا دولتي کسان ونیسي، هغوی روغ جوړي، هغوی د فزیکی حالت داسې معتادینو ته ورته شفخانو ته راوړي، بیا موږ ورته ملټی ټرک ټیسټ اجرا کوو، ګوري چې دا مواد مخدر استفاده کوي او کنه. دغه ګټې دي چې د روغ او مریض توپیر وشي.
آیا د نشئی موادو له ډولونو سره معاینات هم توپیر کوي، او که د ټولو نشئی موادو د استعمال معلومولو لپاره یو ډول معاینات کیږي؟
ټول معاینات په یو شکل ترسره کیږي، په ادرار کې ترسره کیږي. ماده هغه نه لري چې څوک مثلا که چرس وي هغه ته بلټیس کیږي، مثلا که څوک ایروین استفاده کوي هغه ته بلټیس کیږي. نه، ټول په یو ستاندر باندې په یو شکل باندې په ادرار کې دا معاینات اجرا کیږي. اما فرق بیا دا ده چې هر یو بیا ځان ته نر سرنګوالی لري، مثلا سرنګوالی بیا جدا جدا کیږي. مثلا موږ په سټریپ کې ادرار اچو، هغه سټریپ موږ ته وایي چې یعنی مثلا دې سړی میفتامین وغلی دي، یعنی شیشه ده، یا هیروین دی، مورفین دی، همدا شکل باندې، یا ټابلیټ کارا، یا الکول دی، یا چر دی، یا کریستال دی، اندا سرنګواله معلومیږي.
ځینې کسان په دې نظر دي چې د لغو نشئی موادو استعمال لابراتوار نشي معلومولای، په دې لستاسي نظر څه ده؟
هغه کسان چې په نشئی روغ دي، هغوی که په لږ اندازه استفاده کوي یا زیات اندازه استفاده کوي مهمه نه ده. په معایناتو کې یو شان دي، که څوک یا هغه یو ورځ استفاده وکړي په 40 ساعتو کې موږ معاینات اجرا کوو، هغه یو رقم ده، او که څوک ټول عمر استفاده کوي په معایناتو کې یو رقم ده، هیڅ کوم فرق نه راځي.
نشئی مواد تر څومره مودې پورې د انسان په بدن کې پاتې کیږي تر څو یې معاینات مثبت ثابت شي؟
نشئی توکي د انسان په بدن کې تر 2 ساعتو پورې مثبت پاتې کیږي، بعد له 2 ساعتو نه منفي کیږي. تنها چرس چې تر 8 ورځو پورې په بدن کې مثبت پاتې کیږي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کړم؟ په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وهاسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو په چانور په 11 ټولګي کې موتات او خوانځای جنې پاتاسو. دی وايي پلاری د دیل لپاره سعودي عربستان ته واستوه چې نشه جنې پاتاسي. حالت یې نشه پرې خو ده او له یو شرکت سره کار پیل کړ. خو کله چې افغانستان ته راغی بیرته معتاد شو. پاچا نور وایي که نشه خوسی نکړي ښایي په سترګو ړوند سم، ځکه سترګې مې ډېرې کمزورې شوي دي. دا چې پاچا نور لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشینه مخکې خو زه خپل مطالعه مومه ترې ولسم سمپر مې مکتب ویلې ده. د دېنه وروسته بیا په 400 مخته شوم، زه چې په 400 مخته شوم لار چې ولدم چې ګورو هغه په 450 مخته ده. بیا یې ماته د سعودي عربو ویزه راته واخسته. بل اخره په سعودي عرب کې ما د حجانو د یو شرکت سره مې تقریبا و کله شپه کړه کار وکړو. په سعودي عرب کې بیا زه ډېر بالا شوم او ژبه مې ډېر خاص دا کړل. دلته چې زه بیا د سعودي عرب نه کله راغلم چې ما په مزغو په کې دغه تاثیرات دغه سپاتو ما په 400 شروع وکړه. ما تقریبا یو دوه کله 400 کول. دلته ما یو ملګری و ایدګه دا شیشه راوړه. له بده مرغه چې ما په هغه باندې یوه ورځ یو دوه کښه وکړل. اوس هغه لاړل چې امریکې ته ولاړل، چې دی امریکې ته ولاړل او ما خپل د سرکې په طرف مخه وکړه او دا نشه مې را وخته تقریبا دوه کله مې کېږي. دغه زه ډېر خراب کړم، زما غاښونه مې لاسه مې ورکړل او سترګې نظر مې د لاسه ورکړو. کنی دومره د عمر نه زیات نه یم، زما څلور بنده 70 کیلو وزن و. اوس زما که وزن د 250 کیلو پاتې دی. ما ډېر وزن د لاسه ورکړو. خپل چهره چې زما کومه وه هغه مې ډېره بدله شوې ده، په توره وخت ده. زه دلته چې د سعودي عرب نه راغلم، دلته یو شرکت کې کابل کې مې کار کوو چې ماته 9000 روپۍ تنخواه او 15000 روپۍ به داسې بخششي هم راکول او ډېر ښه ښکلی کاروبار و. هغې بیا زه بله ورځ په شیشه باندې ولدم. بیا یې ماته سخت نوټس راکړو او ماته یې وویل که دوباره بیا ته دا په دغه شي باندې ګیر شي بیا د شرکت نه وباسم. او بالاخره مونږ خو پوهېږي په دغه شي باندې دویم ورته زه بیا ولدم او زه د شرکت نه وباسلم. چې د شرکت نه ووتم زما د نشو طرف ته بیخي ډېره زیاته توجه وغوښته. ولې چې کومه مصروفیت و هغه مې د لاسه ورکړو. ماته کور کې وی دا ټولو پیسې ستا دي، پی گاٹی تا سر دیوی و کاش که چی تا نشی نکوالی. مونگ تا تا موٹر نشو در کوالی، مونگ تا تا دکان پلاس که نشو در کوالی، مونگ تا تا خپلو پیسی هم پلاس که نشو در کوالی، ولی چی تا نشی تا رتا مخا کوی. دا زما دکمان چوا در طول نشاوا، زه بالکل د خپلو د پردینه ووتم او ما د خلکو سره اړیکې داسې ښې پاتې نه شوې. چا ته به غم ته نه ورسم، خدای ته به نه ورسم. د ما د پیل سړی به هغه سره به جګول چټول خوند راکول او زما په خپله به بیا د خپلې مېرمن سره چلن بیخي خراب و. هغې به ویې راته ته هر نمره مشکل چې راوړې خدای زمونږ به یې برداشت کړو کنه، خو دا د نشي په حالت کې مونږ ته نه شو برداشت کولی. خو دې باندې ما اکثریت جنجال و. نو ما دا کړی دي چې په خپله ګاډه باندې ما لاسه مات کړی دی. خدای دې ما ته پوه کړي کنه، او سار مې په مات کړی دی، غوښونه مې په مات کړی وي کنه. حکومت ما ته سزا را کړې ده، دوه میاشتې جیل مې دنه مخکې تېر کړی دی. او بچیانو دندره بچیان به چې وو دې هغه به ژړل. په ټول کور کلي کې به داسې یوه غوغا وه د غم، خو هغه به مونږ ولته د خمارۍ په هغه کوو، په حالت کوو، او مونږ دماغ به بیخي داسې په کمزوري حالت کوو. نه دا ټول شیان ما د نشې د لاسه د لاسه ورکړي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویده وي. د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې راځه وتښتو که نه مړه کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه ده او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بېرته ویده کیږي. یوه شیبه وروسته اکبر د خطر آواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا آواز د څه ډول خطر دی، اصل کې څه څه دا وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانه، او اکبر جانا، بازه چه سیل را غی؟
یاره جنت گولا، خدای دین صاف در کی تورش پا دا سو خوبتم نپریدی سوم را خوی دشوام او تا را میخ کنم.
ای دا مرک پو خوبی دشه، خوبون از مک طولو خراب شد، بازه چه زنونو باسو؟
سم بلا را غلا چه زنونو باسو؟
سیل را غی سیل، که زنونو نباسو، اوریمو
څه سیل راغی؟ زه خو یې نه وینم.
که د شپې په تیاره کې څه نه وینې، غوږونه خو به دې کار کوي. ته د سیل آواز نه اورې؟
سیل مې نشته، راویده شه، د خوب کار دی. د کوم بل شي آواز به دې اورېدلی وي؟
پاته چې اوس لا ځانونه له خوړه وباسو. وګوره اوبه وار په وار پسې ډیریږي.
ته لاړ شه، زما له لاسه نه کیږي.
ژر کوه، وخت مه ضایع کوه. هله ماته لاس راکړه، هله ژر شه.
مخکې مې درته وویل چې زه له ځایه نشم غوځېدلی. خوب راځي زوره و
په غېږ کې دې هم نشم وړی. هله ژر شه، لاس راکړه والکه.
مې درته وویل چې نشم تلی، بیخي مې سترګې نه رڼېږي.
که چې داسې ده نو زه ولاړم، د خدای په امان.
خو رښتیا سیل راغی، وار وار وانجانه ګوړه ټټه شوې یاره.
خزه وا خزه، ته د تلویزیون आवाज چکه، تازه خبر ده چې خدای مکه بیا څه پیخه ده.
سمه ده، د تلویزیون आवाज چکه ومه.
د هیواد په څو ولایتونو کې سیلونه راغلي او ګڼ شمېر ځاني او مالی تاوانونه یې اړولې دي. د یادونه وړ ده چې د ځاني تاوانونو په لړ کې یوازې معتادین مړ شوي دي. دا هغه بې کوره معتادینو چې په بیلابیلو سیندونو او خړونو کې شپې سبا کولې. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 معتادینو مړی رسول شوي دي. د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړی راباسي. کېدای شي چې په دې سیلابونو کې نور معتادین هم مړه شوي وي.
وای خدایا، دا څه اورم؟ اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده، هغه سیل نه یې وړی.
زما اول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده.
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو ولې څه نه وایې؟
نو څه ووایم؟ ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي.
زویه، نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی. خدایه، ته د دې بې وزلې مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط.
ښځې، زه او ته هغه وخت لا بدبرغه شولو چې زوی مو پوډري شو. زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ وه.
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه، کېدای شي چې د مرګ او ژوند د رقبه یې معلوم شي.
سمه ده، همدا اوس ورځم.
خدایه، ستا خواړ څه په وس پوره دي. خدایه، ته خو زموږ له وطن څخه د نشې ټغر ټول کې. خدایه، هغه خلک هم ورې کې چې دا غم لړلې نشې بلاوې کړي او یا یې جوړوي.
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او متعالی الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
I'm not a man.